السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شو د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دې سفي ولاستان ایگزایمو د ازادي رادیو د سهارنی پروګرام ته د قادر جلالوف په تخنیکی همکاري خراغلاست وایم نن چهارشنبه ده د میزان تلی 15مه د اکتوبر ولسمه ده په دغه پروګرام کې اوري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي په ډیر جدیت سره د ولسی جرګې د کاندیدانو لیست سیړي څو د کاندیدانو انتخابي سرغړاوي او د شرایطو نه پوره کول دی کمیسیون ته څرګند شي. په استانبول کې د سعودي عربستان جنرال قونسل ترکیې وتلی دی، دا وروسته له هغه چې د جمال خاشقجي د ورکېدو قضیه په یو نړیوال بحث بدله شوې ده. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سره ټکی، د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د روانو څیړنو او د ولسی جرګې د کاندیدانو له لیست څخه د یو شمیر کاندیدانو د نومونو د ایستلو د احتمال په اړه اندېښمن دي. دوه نړیوالو غیر دولتي سازمانونو په افغانستان کې د وروستۍ وچکالۍ له کبله د ځپل شویو خلکو ته تر 43 میلیونو ډالرو زیاته مرسته ځانګړې کړې، او د ایران سپاهي پاسداران ځواک له پاکستان څخه غوښتي چې هغه مشکوک وسله وال وځپي چې د ایران د امنیتي ځواکونو 14 سرتیري تښتولي. پوره خبرونه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د روانو څیړنو او د ولسی جرګې د کاندیدانو له لیست څخه د یو شمیر کاندیدانو د نومونو د ایستلو د احتمال په اړه اندېښمن دي. په داسې حال کې چې د ولسی جرګې انتخاباتو ته درې ورځې پاتې، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمي ازادي راډیو ته وویل دا مهال د داسې مسلو راپورته کول د انتخاباتو د پروسې په ګټه نه دي.
دری
سیبارتي نوید انتخابات د کمیسیون لخوا په دې اړه چې موږ به ځینې کاندیدان له لیست خو وباسو هیڅ مورد حقیقت نه لري، خو هیله من یو چې د شکایتونو د کمیسیون پریکړې د دې سبب نشي چې موږ ته کوم بل سرخوږی پیدا شي. بل خو د انتخاباتو شکایت کمیسیون وایي دا مهال دوی په جدیت د ولسی جرګې د کاندیدانو لیست څیړي څو د کاندیدانو لخوا احتمالي ترغړاوي او یا په شرایطو نه پوره کېدل د کمیسیون ته ثابت شي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویاند او کمشنر علي رضا رحماني ازادي راډیو ته وویل کچېره د ولسی جرګې د کوم کاندید په اړه سرغړاوي دوی ته ثابت شي نو نوم به د میزان د 23 نیټې د انتخاباتو له لیست څخه وستل شي. دوه نړیوالو غیر دولتي سازمانونو په افغانستان کې د وروستۍ وچکالۍ له کبله د ځپل شویو خلکو ته تر 43 میلیونو ډالرو زیاته مرسته ځانګړې کړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو بشري صندوق AHF او پیښو ته د رسیدو مرکزي صندوق CREF د سهشنبې په ورځ وویل دا مرستې د 2,200,000 کسانو لپاره په پام کې نیولې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري همغږۍ ادارې په یوې خبرپاڼې کې ویلي څو نړیوالې او کورنۍ ادارې به په دې پیسو د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې غذایي مواد، د څښاک اوبه، روغتیایز اسانتیاوې، اضطراري خیمې او د څارویو د ژغورنې مرستې برابرې کړي. تر دې یوه ورځ مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي توبي لینزر ویلي وو په افغانستان کې د وچکالۍ 3 میلیونه کسان د خوراکي موادو د کمښت له جدي خطر سره مخ کړي. د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ APL د سیالیو په لړ کې ټاکل شوې نن چهارشنبه د بلخ او ننګرهار ټیمونه د یو بل په وړاندې لوبه وکړي. دا شل اوریزه لوبه د افغانستان په وخت مازیګر 4:30 بجې د متحده عرب اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیلېږي. تر دې مخکې د بلخ لوبډلې په تېرې یوې لوبه کې پکتیا لوبډلې ته ماته ورکړه او د ننګرهار لوبډلې بیا د پکتیا لوبډلې لخوا ماته خوړلې. د تېرې شپې لوبه چې د کابل او کندهار ترمنځ وه، کابل وتوانېد په وروستي اور کې 153 ټاکلی هدف پوره کړي. د ایران سپاهي پاسداران ځواک له پاکستان څخه غوښتي څو هغه مشکوک وسلوال وځپي چې د ایران د امنیتي ځواکونو 14 سرتیري تښتولي. د راپورونو له مخې دا کسان د سېشنبې په ورځ د ایران او پاکستان ترمنځ له سرحدي سیمو څخه تښتول شوي. د ایران سپاهي پاسداران همدارنګه غوښتنه کړې چې پاکستاني چارواکي دي د دې ایراني سرتیرو د خوندي خوشي کېدو لپاره هر ډول هڅې وکړي. رسنیو راپور ورکړی چې د تښتول شویو کسانو دوه تنه د سپاهي پاسداران د استخباراتي ډلې مهم غړي وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان په خبرولو ویلي دغه هیواد چارواکو له ایرانی پاوځ سره نږدې کار کړی څو د تښتول شوو کسانو ځای معلوم کړي. د جیش العدل په نوم وسلوالې ډلې په یوې اعلامیه کې د دې ایرانی نظامیانو د تښتولو مسؤلیت منلی. امریکا د مالی وزارت د ایران د نیمه پوځي ځواکونو پر مالی سرچینو نوي بندیزونه لګولې دي. دا ځواکونه تورن دي چې ماشومان نو ته روزنه ورکوي او له هغوی څخه د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د ځواکونو ترڅنګ په جګړو کې کار اخلي. د امریکا دا تازه بندیزونه چې پرون یې اعلان کړل پر شاوخوا شلو هغو شرکتونو او مالي ادارو لګول شوي چې د بسیج د همکارۍ بنسټ تر څار لاندې کار کوي. د ایران د ټراکتور جوړونې شرکتونه د اصفهان د فولادو صنایع او ملت بانک د هغو مهمو مؤسسو څخه دي چې د امریکا د دې نویو بندیزونو هدف ګرځول شوي. تر دې مخکې د بشري حقونو د څار نیویارک میشتې ډلې د بسیج د همکارۍ بنسټ په اړه یو راپور خپور کړی او پکې ویلي دي چې دا بنسټ په ایران کې له میشتو افغان ماشومانو څخه په سوریه کې د بشار اسد د رژیم په پلوۍ جګړه کې کار اخلي. او د یوې اوکراینی جیټ الوتکې د لویدو په پیښه کې دوه پیلوټان وژل شوي دي. د اوکراین پوځ وایي دا پیښه د سه شنبې د ورځې په مازیګر د ناټو له هوایي ځواک سره د ګډو پوځي تمرینونو په ترڅ کې پیښه شوې. تر اوسه د الوتکې د لویدو سبب معلوم نه دی او دا هم څرګنده نه ده چې پیلوټان د کوم هیواد وګړي وو. خو په اروپا کې د امریکا پوځ ویلي یو نظامي په دې پیښه کې دخیل و. تر دې مهاله د دې اوکراینی الوتکې په لویدو کې د کوم امریکایي مړینه نه ده تایید شوې. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي رادیو د ازادي په پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوریدل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي په ډیر جدیت سره د ولسي جرګې د کاندیدانو لیست څېړي.
در صورتی که بعد از بررسی های ما این تشخیص داده شود که کسی واجد شرایط نیست او را ما از لیست حذف میکنیم، این از نظر قانونی این امکانیت وجود دارد.
خود انتخابات خپلوا کمیسیون بیا په دې اړه اندېښنه ښیي. تمه ده په دریو ورځو کې انتخابات وشي. په استانبول کې د سعودي عربستان جنرال قنصل ترکیه وتلی دی. دا وروسته له هغه چې د جمال خاشقجي د ورکېدو قضیه په یو نړیوال بحث بدله شوې ده. د ژوند رنګونه هم لرو
اوس لږ تغیرات راغلي دي په اساس د دې چې کوچان او دغه سهولتونه راغله. په اساس د سهولت هغه د خپل د کډې د انتقال لپاره موټرې اخیستې، ټکټرو باندې کډې انتقالوي.
سهار مو بخیر. راز لومړی مطلب ته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي په ډیر جدیت سره د ولسي جرګې د کاندیدانو لیست څېړي. څو د کاندیدانو انتخاباتي سرغړاوي او یا د شرایطو نه پوره کول د کمیسیون ته څرګند شي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون کمشنر او ویاند علي رضا روحاني ازادي راډیو ته وویل کچېرې ورته د کاندیدانو سرغړاوي ثابت شي نو د تلې د میاشتې د 28مې نیټې له انتخاباتو مخکې به د سرغړونکو نمونه د کاندیدانو له لیست څخه وباسي. خو د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون بیا وایي د داسې یو اقدام په اړه اندېښنه لري. اجمل اند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ولسي جرګې د انتخاباتو ترسره کېدو ته درې ورځې پاتې دي، خو لا هم دا ارزونه روانه ده چې یو شمېر کاندیدان په لیست کې پاتې شي او که حذف شي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي په دقت کار کوي څو معلومه کړي چې د ولسي جرګې کوم کاندید د انتخاباتو د قانون له 9 او 43 مادې سره برابر نه وي په اړه یې پریکړه وکړي. د انتخاباتو د قانون په 9 ماده کې راغلي چې د ملي شورا کاندیدان باید د افغانستان تابعیت ولري، د محکمې لخوا باید په بشر ضد جرمونو، جنایاتو او مدني حقونو څخه په سرغړاویو محکوم شوي نه وي او باید 25 پوره کړي وي. همدارنګه د انتخاباتو د قانون په 43 ماده کې پر نورو مسلو سربیره د دې په اړه وضاحت ورکړل شوی چې د غیر قانوني وسلوالو ډلو قمندانان او یا غړي نشي کولای ځانونه په انتخاباتو کې کاندید کړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون کمشنر ویاند علي رضا روحاني د سه شنبې په ماښام ازادي رادیو ته وویل که د دوی د څېړنو پر بنسټ سرغړونکي کاندیدان ثابت شي نو د انتخاباتو له ترسره کېدو مخکې به یې له لیست څخه وباسي.
در صورتی که بعد از بررسی های ما
که زموږ له څېړنو وروسته معلومه شي چې یو څوک د کاندیدو په شرایطو پوره نه دی، موږ به یې له لیست څخه وباسو. له قانوني پلوه دا امکان شته. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان همدارنګه وویل دا مهال نشي کولی ووایي چې د ولسي جرګې د کوم شمیر کاندیدانو په اړه د دې کمیسیون څېړنې لا هم روانې دي. د ولسي جرګې د هغه کاندیدانو په منځ کې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لا هم په اړه څېړنې کوي، ښایي داسې کسان هم وي چې په وروستیو اونیو کې یې انتخاباتي کمپاینونه کړي. د دې مسؤلیت به د چا په غاړه وي؟ د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویاند علي رضا د دې پوښتنې په ځواب کې وایي کسان چې د ولسي جرګې د یو کاندید شرایط نه دي پوره کړي او داسې ښودل چې کوندې په شرایطو برابر دي، نو اصلا یې د فریب هڅه کړې ده او په حقیقت کې د دې قضیې مسؤلیت خپله کاندید ته متوجه کیږي چې د کاندیدو په شرایطو برابر نه ثابتېږي. کاندیدان باید د اړوند قوانینو او کړنلارو په اړه بشپړ معلومات ولري او لپاره یې چمتووالی ولري. که دوی په دې اړه معلومات نه لري او یا یې چمتووالی نه لري، په دواړو صورتونو کې د قضیې مسؤلیت بیرته هم دوی ته ورګرځي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی له خوا هیڅ کاندید له لیست څخه د ایستلو قابل نه دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی د سې شنبې په ماښام ازادۍ راډیو ته ویل په دې وخت کې له لیست څخه د کاندیدانو ایستل به پر ځای خبره نه وي. ښاغلی هاشمی وایي د قانون سره سم که معتبر اسناد واوسي، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کولی شي په دې برخه کې پریکړه وکړي، خو په هر حال په دې شرایطو کې د داسې مسلو مطرح کول فکر نه کوم د دې پروسې په ګټه وي او عمومي ذهنیت خرابوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د میزان د میاشتې د 28مې نېټې د انتخاباتو لپاره ټول چمتووالی بشپړ شوی او غواړي چې د کاندیدانو په لیست کې هیڅ ډول ستونزه رانشي. د افغانستان د ولسي جرګې د 250 څوکیو لپاره 2515 کسانو په ټول افغانستان کې ځانونه کاندید کړي. تر دوو راتلونکو ورځو به څرګنده شي چې همدا شمیر کاندیدان به د انتخاباتو تر ورځې پاتې شي او که نه، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به له دې لیست څخه ځینو نومونه کم کړي.
د تلیا تویشتمه د ولسي جرګې انتخابات شیبه په شیبه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غوږ نیسئ. د انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږو. د کندوز امنیتي چارواکي وایي د ولسي جرګې د ټاکنو د ترسره کولو په هدف په دغه ولایت کې د شدیدو امنیتي تدابیرو د نیولو لپاره هڅې کوي. د کندوز د امنیه قمندان عبدالباقي نورستاني وایي د افغان ګډو ځواکونو د دې ولایت د ښار په بیلابیلو سیمو کې د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت په هدف خپل امنیتي چیک پواینټونه جوړ کړي دي. په کندوز کې د انتخاباتو لپاره د امنیت د نیولو خبره داسې وخت کیږي چې په دغه ولایت کې پروسه کال او سکال ګڼ امنیتي تهدیدات موجود وو. په دې اړه اجمل آریان له کندوز یو رپورټ را لېږلی دی.
د کندوز پولیس د انتخاباتو د ترسره کولو په خاطر په دې ولایت کې د شدید امنیتي تدابیرو نیول کېدو خبر ورکوي. د کندوز د امنیت قمندانۍ چارواکي وایي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کولو په هدف د دې ولایت په کچه شدید امنیتي تدابیر نیولي، څو خلک د امن په فضا کې ټاکنیزو مرکزونو ته ولاړ شي او د خپل د خوښې کاندید ته رایه وکاروي. د نوموړي ولایت د امنیت قمندان عبدالباقي نورستاني په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
ما بر مردم شریف ولایت کندوز اطمینان میدم که نیروهای امنیتی و دفاعی در خدمتشان هستند.
زه د کندوز قدرمن ولس ته ډاډ ورکوم چې د افغان امنیتي ځواکونو د انتخاباتو د ترسره کولو په خاطر شدید امنیت نیولی او خلک کولی شي په ډاډه زړه ټاکنیزو مرکزونو ته ولاړ شي او د خپل د خوښې کاندید په ګټه رایه وکاروي. او دغه راز د انتخاباتو د ترسره کولو په خاطر د کندوز د مرکز اړوند سیمو او یو شمېر ولسوالیو کې زموږ تصفیحي عملیات هم جریان لري. ښاغلی نورستاني له خلکو غواړي چې د امنیت د لا ښه والي په هدف د افغان ګډو ځواکونو سره همکاري وکړي. له دې سره سم د کندوز ګڼ شمېر اوسېدونکي هم وایي چې دوی د افغان ځواکونو پر وړتیا او قوت پوره باور لري او د ولسي جرګې په ټاکنو کې برخه اخلي او د خپل د خوښې کاندید ته رایه ورکوي. د دې ولایت دوه تنو اوسېدونکو میلاد رسولي او شمس الدین احمدي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
موږ په امنیتي ځواکونو باندې پوره ډاډ لرو چې دوی کولی سي د انتخابات د پروسې امنیت ونیسي. موږ د په ډاډه ورځو رای ورکوو او د خپل خوښې نومان ته رای ورکوو انتخابو، ځکه دا زموږ مسلمه حق ده د خپل وطن په سرنوشت کې سهم کیږو. موږ
د دولت نه غواړو چې د انتخابات امنیت په ښه وجه ونیسي تر هغو موږ لاړ شو خپل خواه کاندید تا رای ورکو او مونگ دولت نغوارو سه د انتخاباتو امنیت سمونی سی.
د معلوماتو پر بنسټ د راتلونکې شنبې په ورځ د میزان میاشتې په 28مه د هیواد په کچه د ولسي جرګې ټاکنې ترسره کیږي او دغه ورځ د افغان امنیتي ځواکونو د انتخاباتو د ترسره کولو په هدف خپلې هڅې لا ګړندۍ کړي دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
دا ولسی جرګې انتخابات دا ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
مرنه چې تر دې دمه دغه سهارنی پروګرام اوري، اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې منالی بشیر وایي.
اکونومیک ټایمز په سمنګان ولایت کې د طالبانو په کمین کې د لسګونو پولیسو وژل کېدو ته کتلې دي. ورځپاڼې لیکلي دا پیښه څو ورځې مخکې د افغانستان د ولسي جرګې تر انتخاباتو سوي او سخت دریځو تهدید کړی چې دوی به انتخابات ګډوډ کړي. په مقاله کې راغلي چې دا پیښه په داسې حال کې سوي چې د سولې د خبرو پر لور پرمختګونه سوي. د ورځپاڼې په وینا د سولې د خبرو پر لور پرمختګونه د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد تر کتنو وروسته لیدل کېږي. د کوچنیانو د خوندیتوب ادارې یا سیف د چلډرن د هغو افغان کوچنیانو په اړه یو راپور خپور کړی دی چې له اروپایي هیوادونو بیرته افغانستان ته لیږل کېږي. په راپور کې راغلي چې اروپایي هیوادونه که څه هم د کوچنیانو په ګډون زرګونو کسان بیرته افغانستان ته ستنوي، په افغانستان کې د بیرته ستنیدونکو د ځای پر ځای کېدو په برخه کې دا هیوادونه پاتې راغلي دي. راپور په داسې حال کې خپور شوی چې ټاکل شوی د پنځشنبې په ورځ د اروپایي ټولنې هیوادونو مشران د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې سره وویني. راپور وایي چې د اروپایي هیوادونو او افغان حکومت ترمنځ په دې اړه هیڅ ډول هماهنګي نشته. دا په دې معنا چې د بیرته ستنو شویو کوچنیانو په اړه معلومات ډېر کم دي او له دې کبله دوی یوازې پاتې کېږي چې ځینې وختونه یې ژوند له خطر سره مخامخ کېږي. سیف د چلډرن په خپل راپور کې دې ټکي ته اشاره کوي چې ملګرو ملتونو ویلي چې د 2013 کال لومړي وختونه د افغان ملکیانو لپاره تر ټولو خونړي وو. په 1900 وژل شوي ملکیانو کې 363 کوچنیان وو. د کوچنیانو د خوندیتوب ادارې له اروپایي مشرانو غوښتي چې ژر تر ژره د افغانستان ته د کوچنیانو د بیرته ستنولو پروګرام ودروي. د بې پولي خبریالانو سازمان د افغانستان تر انتخاباتو مخکې د خبریالانو د ژغورلو غوښتنه کړې ده. دا د دغه سازمان د یو راپور عنوان دی. د راپور په لومړي کې راغلي په داسې حال کې چې افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د تلې په 28مه نیټه تیاری نیسي، د بې پولي خبریالانو سازمان له افغان حکومت غوښتي چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د نور تدابیر هم ونیسي. د مقالې د لیکوال په باور دا خبریالان د آزادو، شفافو او دیموکراتیکو انتخاباتو تضمینونکي دي. په مقاله کې راغلي چې د 2013 میلادي کال له جنوري میاشتې راهیسې د 14 خبریالانو او دوو د رسنیو د کارکوونکو له وژل کېدو سره دا کال له 2001 کال راهیسې د خبریالانو لپاره له تر ټولو خونړیو کلونو څخه و. د مقاله په وینا د داعش او طالبانو لخوا تپل سوی جګړه او د جګړه مارانو او فاسدو سیاستوالو بد چلند اوس مهال هغه تهدیدونه دي چې افغان خبریالان رسنۍ او د رسنیو ازادي ورسره مخامخ دي.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي اوس له بل هر وخت زیات د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره اړتیا، هیلې او هڅې زیاتې شوې. د دې شورا دارالانشا رئیس اکرم خپلواک د سې شنبې په ورځ د سولې د پروسې د مذاکراتو د پیلېدو په خاطر د پوهنتون له استادانو، د نظر له خاوندانو او د ژورنالیستانو له استازو سره په یوې مشورتي ناسته کې وویل د دې پروسې جزئیات به له پیل نه تر پایه پورې له خلکو سره شریک شي او اوس غواړو د موجوده ناستې نظریات، غوښتنې، انتقادونه، وړاندیزونه راټول او د یوې هر اړخیزې ملي میکانیزم په جوړولو کې ترې ګټه واخیستل شي. د ناستې نو ګډونوالو وویل د افغانستان د سولې لپاره هر هڅه باید د افغان حکومت او افغانانو له ارادې سره سمه پر مخ وړل شي، نه دا چې ترې د خپلو ګټو په خاطر استفاده وشي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د سولې عالی شورا هڅه کوي چې د سولې د ټینګښت لپاره د هیواد د بیلابیلو قشرونو د نظریاتو او وړاندیزونو په اساس یو جامع میکانیزم جوړ او ګټه ترې واخلي. دا خبره د دغه شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک د سه شنبې په ورځ د سولې د مذاکراتو د پیلېدو لپاره د یو میکانیزم د جوړولو په هدف د پوهنتون له استادانو، د نظر له خاوندانو او د رسنیو له یو شمېر استازو سره په یوې مشورتي ناسته کې وکړه. خاغلی خپلواک په هیواد کې د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د هیلو، هڅو او د هڅو د نتیجو په اړه وویل.
نن من کاملا لمذهبي پلوا سولې راتګ لپاره اسلامي مذهبي اتوان لرو او د ټول علماو او مذهبي نهادونو په دې باندې سلا دي. دوهم ولسي په ټول افغانستان کې ولسي حمایه په قوت باندې رامنځته شوه.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په خاطر د طالبانو له استازو سره په قطر کې لیدلې دي. همداشان ښاغلي خلیلزاد په وروستیو دوو اونیو کې د افغانستان، پاکستان، د عربي متحدو اماراتو، سعودي عربستان او قطر له چارواکو سره هم لیده کاته کړي دي. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا د افغان چارواکو او طالبانو ترمنځ د غیر رسمي خبرو په اړه هم خبرې کړي، خو طالبانو تر اوسه د دوی او افغان چارواکو ترمنځ د غیر رسمي خبرو په اړه څه نه دي ویلي. پخوا تر دې طالبانو تل ویلي چې غواړي له امریکا سره خبرې وکړي. د سولې د عالي شورا په جوړې ناسته کې د سولې د عالي شورا د جوړښتونو او د سولې په اړه د دغه شورا د هڅو د څرنګوالي په اړه یو لړ انتقادونه او وړاندیزونه هم مطرح شول. د دغو ګډونوالو له ډلې فرامرز تمنا وویل د بوبل ما ویلي چې دغه شورا نه بریالی کیږي، ځکه حکومت مخکې له مخکې په دغه شورا کې داسې کسان ګماري چې طالبان ورسره ستونزې لري، او دغه ستونزه اوس هم دوام لري چې دا د یادې شورا د کارونو پر وړاندې یو لوی خنډ دی. په خاطر دې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې په هیواد کې به د سولې د ټینګښت لپاره هیڅ ډول هڅه ونه سپموي، حتی چمتو دی چې په دې لاره کې له سره هم تیر شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د سولې د خبرو د پیلولو لپاره هڅې او د خلکو هیلې زیاتې شوې دي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
امروز حقوق هستیمون رو تسلیم
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي راډیو ته غواګیاست. په استانبول کې د سعودي عربستان جنرال کونسل ترکیه وتلې. د ترکیه رسنیو راپور ورکړی چې محمد آل اوتیبی د سیشمې په ماښام په داسې حال کې له ترکیه ریاض ته ولاړ چې په استانبول کې د جمال خاشوخجي د ورکېدو قضیه په یو نړیوال بحث بدله شوې. په دې لړ کې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر ویلي د دوی لومړیتوب د خاشوخجي د برخلیک په اړه معلومات ترلاسه کول دي. په دې اړه نور تفصیل اجمل آن وړاندې کوي.
په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسلګری کې د خبریال جمال خاشقجي ترې تم کېدل له هغه مهمو دلایلو څخه دي چې دغلته د سعودي عربستان جنرال کونسل د دې ښار پرېښودو ته مجبور کړ. د ریپورټونو له مخې محمد ال اوتیبی په داسې حال کې له استانبول څخه ریاض ته روان شو چې ټاکل شوی و د هغه د استوګنې ځای د ترکیې د پولیسو لخوا تالاشي شي. تر دې مخکې هم پولیسو او څېړونکو د سعودي عربستان د کنسلګری په دفتر کې د 9 ساعتونو لپاره پلټنې کړې وې. جمال خاشقجي چې د سعودي عربستان تبه او د امریکا دایمي اقامت درلود، د اکتوبر په 2 منیټه همدې ودانۍ ته ننوتی و څو له خپلې پخوانۍ میرمنې څخه د طلاق اسناد له سعودي کنسلګرۍ ترلاسه کړي، خو هېڅکله له دې ودانۍ بهر راونوت. په عین وخت کې یو ترکي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی د سی این این تلویزیون ته ویلي د اکتوبر په 2 منیټه جمال خاشقجي د سعودي عربستان په کنسلګرۍ کې وژل شوی، وروسته یې مړی ټوټې ټوټې شوی دی. ریاض دا ټول تورونه رد کړي. بلخوا د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د سه شنبه پورس خبریالانو ته وویل د نړۍ خلک په خوښینه منتظر دي چې پوشي جمال خاشقجي ته څور پیښ شول.
سعودي عربستان باش کنسولوسوند خای بولن.
مولود چاوشوغلو وایي موږ باید د خاشقجي د برخلیک په اړه پوښو چې څنګه د سعودي عربستان په کنسلګری کې ورک شو. ټول نړۍ په خوښینه مکتګوري. هلته یو انسان او دا مهمه ده چې هغه یو خبریال، خو تر ټولو مهمه دا ده چې هغه یو انسان او موږ باید دا مسله حل
کړو.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر د سعودي عربستان لخوا د خاشقجي د وژنې د مسولیت د منلو د احتمال په اړه وویل تر اوسه یې د سعودي چارواکو لخوا د دې خبریال د ورکېدو په اړه هیڅ ډول اعتراف نه دی ترلاسه کړی. د امریکا متحده ایالاتو د جمال خاشقجي د ورکېدو په اړه ژور اندېښنه ښودلې او د مسلې د څرنګوالي د معلومولو لپاره یې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سعودي عربستان ته استولې. د ریپورټونو له مخې پامپیو د سه شنبه په ورځ د سعودي له ولیعهد محمد بن سلمان او همدارنګه له پاچا سلمان سره کتلي، خو د دې لیدنو کتنو په اړه او پکې د خاشقجي د ورکېدو د قضیې په اړه په شو بحثونو ډېر جزئیات نه دی خبر شوي. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به ترکیې ته هم سفر وکړي. د جمال خاشقجي کورنۍ بیا د سه شنبه په ورځ غوښتنه کړې چې یو خپلواک نړیوال کمیسون د دې خبریال د قضیې په اړه څېړنې وکړي. له دې سره په یو وخت ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسون له سعودي عربستان غوښتي چې په استانبول کې د خپل کنسلګری د کارکونکو ډیپلوماټیک مسؤلیت لغوه کړي.
آزادی رادیو پر ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. آزادی رادیو ټکی کام.
اوس هم وخت په افغانستان کې د سهار 5:15 کېږي. ورزو لنډو خبرونو ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د روانو څیړنو او د ولسي جرګې د کاندیدانو له لیست څخه د یو شمیر کاندیدانو د نومونو د ایستلو په اړه د احتمال په اړه اندېښمن دي. په داسې حال کې چې د ولسي جرګې انتخاباتو ته 3 ورځې پاتې دي، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي دا مهال دوی په جدیت د ولسي جرګې د کاندیدانو لیست څیړي او که چیرته دوی کوم سرغړاوی وګوري نو کیدای شي کاندید له لیست څخه وایستل شي. دوه نړیوالو غیر دولتي سازمانونو په افغانستان کې د وروستۍ وچکالۍ له کبله د ځپل شویو خلکو ته تر 3 میلیونو ډالرو زیاته مرسته ځانګړې کړې ده. د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ د سیالیو په لړ کې نن چهارشنبه د بلخ او ننګرهار ټیمونه د یو بل په وړاندې لوبه کوي. بیگانه لوبه چې د کابل او کندهار ترمنځ و، کابل وتوانید پکې په وروستي اور کې 153 ټاکلي هدف پوره کړي. د ایران سپاهي پاسداران ځواک له پاکستان غوښتي هغه مشکوک وسلوال وځپي چې د ایران د امنیتي ځواکونو 4 سرتیري تښتولي دي. د امریکا د مالیې وزارت د ایران د نیمه پوځي ځواکونو پر مالي سرچینو نوي بندیزونه لګولې دي. دغه شرکتونه او ادارې د بسیج د همکارۍ د بنسټ تر څار لاندې کار کوي چې مهمې د ایران د تراکتور جوړونې شرکتونه د اصفهان د فولادو صنایع او ملت بانک دي. او د وی اوکراینی جت الوتکې د لویدو په پیښه کې 2 پیلوټان وژل شوي دي. ازادي راډیو ته غوږ استاذ ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12:00 منځنۍ څپه خبرونه کوي. اوس هم د ژوند رنګونه
د ژوند رنګونه
ملک رازګل ملاخیل وړي زم کابل د زمې ننګرهار کې
د چې وړي کابل کې زمې بیا ننګرهار ته ځي دا سخت نه ده. د کور وسایل د څنګه سره لیکدوي را لیکدوي
د کوچانو خو به همیش سابقا اندغه ژوند د کوچیتوب زمې د پاره ګرمو منتو